ترشنه آسمان لاندی. ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو او په دې برخه کې پر خندونو او ستونزو خبرې کوو. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چهارشنبه په ورځ په یو غونډه کې له بهر میشتو افغان پانګوالو وغوښتل چې خپلې پانګې هیواد ته راوړي. د په افغانستان کې پانګونې ته بلنه په نوم په دې غونډه کې وویل چې که څوک خپلې پانګې هیواد ته انتقال کړي په صنعتي ساحو کې به مځکې ورکړي او د مالیې د معافیت په ګډون به یو لړ امتیازونه ورکړي. تر دې وړاندې د 2023 میلادي کال په نومبر کې ملا عبدالغنی برادر په ایران کې د میشتو افغان پانګوالو له لوري جوړ شوي کانفرنس ته ویلي وو چې په تیرو 60 کلونو کې د افغانانو او په ځانګړي ډول ملي سوداګرو او پانګوالو د سر او مال امنیت خوندي نه وو، خو د طالبانو له واکته رسیدو سره د سوداګرو لپاره ډاډمنه فضا رامنځته شوې ده. ایران میشتو افغان سوداګرو او پانګوالو ته د ملا برادر له بلنې 8 میاشتې وروسته د ایران د بهرنۍ پانګونې ټولنې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته په وروستیو 3 کلونو کې افغان سوداګرو په ایران کې د سلګونو میلیون ډالرو پانګونه کړې او اوس افغانان د بهرنیو پانګوالو د لیست په سر کې دي. په ایران کې د افغان پانګوالو او سوداګرو استازی علی رضا یوسفیان رسنیو ته وویل چې افغانانو په ایران کې د 1 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. ځینې نورو پانګوالو ویلي چې په ایران، پاکستان، متحده عربی اماراتو، ترکیه او نورو هیوادونو کې افغانانو د لسګونو میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې پانګونې ته بلنه په نوم غونډې ته د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی وویل چې د دوی د حکومت ټول فعالیتونه اقتصاد محور دي او دا چاره په خپلو فعالیتونو کې ثابته کړې ده. په همدې غونډه کې سوداګرو شکایت وکړ چې د طالبانو د بیلابیلو ادارو او امنیتي کسانو له لوري ځورول کیږي او یا هم توهین کیږي. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ میلمانه دی ډاکټر انوار الحق احدی چې د افغانستان د مالی پخوانی وزیر دی. همدارز ډاکټر احدی په افغانستان کې د سوداګرۍ وزیر او د کرنې او مالدارۍ وزیر و او یو موده هم د افغانستان بانک رئیس و. بل میلمه مو آصف ننګ دی چې د افغانستان د اقتصادي څیړنو مرکز مشر دی او همدارز سیام الدین پسرلی به هم راسره وي په دې پروګرام رام کې. شاغله سیام الدین پسرلی د سوداګرۍ او پانګونې خونې پخوانی ویاند او د پانګونې مشاور دی او اوس په امریکا کې د لیکنوت سوداګرۍ خونې د پورت غړی هم دی. لومړی خپل خبرې له ډاکټر صاحب احدی سره پیلو. نو احدی صاحب، که اول پوښتنه له تاسو څخه داسې وکم، ځان یو پانګوال فرض کړي، داسې فکر وکړي چې 100 میلیون ډالر لري، آیا وړی چې د خپل پنګ افغانستان ته یوسي په دې وسنوي شرایطو کې اول ته پنګونه وکړي؟
غیر واقعي فرضیه ده زما لپاره، اما قبل څوک دومره پیسې څه د ولري، زه فکر کوم چې مسؤلیت د سرمایه یو مهم ټکی ده د یو سرمایه گذار لپاره چې چیرته خپل سرمایه په کار واچوي. البته دې ترڅنګ فائده هم ډیره مهمه ده. په ځینو ځایونو کې لکه افغانستان غوندې فائده پکې ډیر جګه اوسیږي، خو خطر هم ورته ډیر زیات اوسیږي. او دا خطر یو خو طبیعي کله کله یو تجارت کې کله قیمتونه جګیږي، کله ټیکیږي، او اندازه په طبیعي ډول یو څه غیر معلوم حالت څخه پکې اوسیږي. اما په افغانستان کې اوس ډیر خلک په دې فکر دي چې قانوني محیط حتی مسؤل نه ده. دا درسته چې رښتیا هم ځینې مشران په امارت کې هغه ډیر غواړي چې افغاني سرمایه ګذاران سرمایه وکړي او ورسره هغه کوي کومک کوي، خو دې سره سره بیا هم که په خصوصي ډول د دې سرمایه ګذاران سره سړی وغږیږي، تاجران سره وغږیږي، هغوی مطمئن نه ښکاري. سره له دې چې وایي چې ځینې چانسونه سلس یعنی ښې ګټې په څه ده پکې اوسیږي، نو په دې اساس زما ما برداشت دا ده چې نه، ګمان نه کوم چې دا خلک خپلې پیسې هلته څه دوي. او تاسو مخکې د خپل راپور کې وویل چې افغانانو په خارج کې ډېره سرمایه ګذاري کړې ده. ډېره برخه د دغه سرمایه په تیر درې څلور کلو کې وتې ده. افغانستان اوس سیاسي لحاظه اقرار نخکاری امنیتی لحاظ هم اور قوی نده لکسی خلق وایی یا لکسی ویلکیگی او قانونی لحاظ هم ده امنیت ور سره نسته او دنیا که هم ور سره کوم تعامل نکی نو په دې اساس باندې ذکر کوم سه مفتی سرمایه گذاری لپاره په افغانستان کې فعلا خطه ده او هغه دلیل د اقتصاد ډیر زیات هغه کړی دی سقوط کړی دی نو په دې اساس به وایم فکر نه کوم.
لیکن ډاکټر صاحب طالبان وایي چې امنیت راوستی دی د پخوا په شان پانګوال او سوداګر نیرغه ملکیشی پلارو که اخازی ختم شویده پا گمرکونو که فساد کم شویده یا بیخو علاقوی که بیخی ختم کرده نو فکر نکوی که دا خبری سمیوی دادی پانگوون لپاره اساسی اقداماتی چی دوی کردی؟
خو وای وسی خادل ته خو دوی دا په دې نظر دي ځنه خلک دا په بل هغه دي نظر دي راځي عملی هغه ته وګورو خو وخت چې محیط تومره مساعد دی ولې څوک نه راځي ولې خلک زه د خپل سرمایه سره د افغانستان نه کاږي دوی کوم ارقام دلته ستا ده چې دا سرمایه ګذاري په دې تیرو څو کلو کې څومره ده ګوره یو 100 میلیونه 500 میلیونه 200 میلیونه ډالر د یو ملت لپاره 40 میلیونی ملت لپاره دا هیڅ شی نه دي یعنی افغانستان د کال لاقل 50 تر 100 میلیارد ډالر پورې د سرمایې ته څه ضرورت لري نو په دې اساس باندې موږ خوشحالي ګو کاشکې موږ ټولو امید هغه څوک چې د حکومت سره جوړ دي وکړي دي امید موږ ارزو موږ دا په افغانستان کې اقتصاد او افغانستان حالات څه ده خسي او ګوره دغه بانک جهاني یو راپور نشر کړ د 2 ورځې مخکې ولې 22 میلیون خلقه داد سده باغتا یعنی عاجل کمک تا اغلری ضرورت لری اوی راپور پر اساس بانده سه فقر پا تیرو دروی کلو که پا افغانستان که 2.5 چند سوائی ده او دی آینده لپاره د دغه سو مالک لکه افغانستان پشان اوی پیشگویی داده سی 15% لاقل پا اوسط دو دی دوی سطح درش بایی دی افغانستان لپاره دی دوی پیشگویی صفر دیسه سطح درش بس دی صفر وسیگی نو په هغه اساس باندې که چېرته موږ ارقامو ته وګورو نو حالت غوره ښه نه ښکاري لکه چې باید واوسي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو مخکې ویل چې د امنیت تر څنګ ګټه هم ډېره مهمه ده، سوداګر هغلته ځي چې هلته ګټه وي، هلته پانګونه کوي. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال د چهارشنبې په ورځ وویل چې که څوک خپلې پانګې له بهره افغانستان ته انتقال کړي نو دوی باید 5 کلونو لپاره مالیه ورته معاف کړي. فکر نه کوي چې دا ډول اقدامات انګیزه کېدای شي چې پانګوال افغانستان ته خپلې سرمایه یوسي؟
ممکن ځینې خلکو لپاره وسی، ممکن ځینې خلکو دا یو مهم ټکی دی او دا یو قوي مشوق ده د خلکو لپاره چې دوی سراغه وکړي، یعنی چې خلک هلته سرمایه ګذاري وکړي. خو نور فکتورونه دي، اوس مثلا سرمایه ګذاري هلته کوي، خام مواد له کوم ځای راوړي؟ دوم دا مسلکی خلق له کوم ځای راوړي؟ افغانستان کې خو نور مسلکي خلق نشته، پوهنتونونه هم نور مسلکي خلق نه هغه کوي دګي. انا هغه وخت د جمهوریت په وخت کې هم موږ لوی مشکل د دې سره درلود. ما په یاد دي چې ما یو فابریکه په ایران کې دی، اوسپنې فابریکه، هغه کړې افتتاح کړه، هغه مالک نه مې پوښتنه وکړه چې دا کارګر له کومه کې، هغوی کارګر له هندوستان راوسته. نو په هغه وخت کې داسې حال و، نو اوس خو څه ده، نه پوهنتونونه مسلکي خلق تربیه کوي او نه چندان تقدیریږي مسلکي خلق. نو په هغه اساس باندې په افغانستان کې دغه بې حده قیمته بهي تولید بې حده قیمته راځي، او دا یوازې هغه موارد و کې په هغو صنایعو کې سې امپورت سبسټیټیوټ ورته وایي، سې تعویزي صنایع چې په جای دې چې وارداتو کې په داخل کې هغه کې یعنې کېدای شي دوی ډېره غټه هغه کېدي تعرفه څه ده ډېره جګه کې، او ولو که قیمت هم تمام سي خلک څه ده مال څه ده واخلي، ولې په هغه صورت سره خو بیا خلکو ته شاید ډېر قیمته کېږي. هغه شی چې کېدای شي چې اوس مثلا په 100 افغانۍ اوسېږي، په دغه حالت کېدای شي 200 افغانۍ ته قیمت څه ده جګسي. نو دا خو هر عمل یو بل اړخم لري، منفي اړخم لري. نو په هغه اساس باندې زه مطمئن نه یم چې څوک پسې د لاړ شي، ځکه چې محیط مساعد نه ده د تولید لپاره، نه مسلکي خلق څه ده، مواد خام څه ده نسته، مسؤلیت په حق له خلق غدي شکل لري او دا حکومت یو عمومي غته ضرورت لري، یو تجدید نظر ته ضرورت لري د اقتصاد په حق له او خدای دې کې دغه شی وسی دا درې درې نیم کال کې چې خلک منتظر دي چې نن د کسبه دا دغه یو تجدید نظر په سره وسی د افغانستان په حق له ولې متاسفانه داسې هغه نه ده سوی.
بله، یو بل مسله چې تاسو ورته اشاره ونه کړه، او یو سوداګر څو کاله مخکې ماته ویل چې خپل کورنۍ ایران ته انتقال کړې ده، او د دې په خاطر چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو بندیز دی، د دې لپاره دا مهم دی، درې لونې لري او غواړي چې هغوی درس ووایي او څه شي. په وروستیو کې چې مې له هغه سړي سره خبرې کولې، ویلې چې اکثره سرمایه یې هم انتقال کړې ده، ځکه چې کله چې کورنۍ هلته ونو غوښتل شي هغه خپل کاروبار یې هغه ځای وي چې دی ورته نږدې دی، داسې نه شي کېدی چې خانه به خوست کښ په لوګر غونیدي دري متل وایي، داسې نه شي کېدی. دا فاکتور څومره رول لري؟
دا فاکتور عمومی دی، حتما څوک سرمایه لري هغه غواړي خپل آینده اولاد یې د تحصیل او تعلیم په حقله خپل اولاد سره د کومک وکړي. دا یوازې د تاجر نه بلکې نور افغانان هم داسې افغانان زه پیژنم چې خلک پاکستان ته تللي دي اوس هلته بدبختانه هلته هغوی هم نه پرېږدي، د همدغه لپاره سې اولاد یې وکولی سي، خصوصا نجونې وکولی سي چې درس ووایي. او پس دې یوازې د نجونو خبره هم نه ده، ځکه نصاب تحصیلي نصاب تعلیمي ډیر اثر لري. ما مخکې درته وویل چې په افغانستان کې اوس مسلکي خلک نه تربیه کیږي، یعنی ډیر کم تربیه کیږي، او خو هم چندانې حالت مو غوړښنه وو اوس خو نو نورم څه د هغه کیږي، یعنی په دې اساس باندې خلک خارج ته څه ځي، هو ډیر خلک څه د باندې ځي د دې لپاره چې دغه اجتماعي محیط تحصیلي محیط د افغانانو لپاره ډیر هغه نه دی مساعد نه دی. او دغه حالت څه ده، دا ملت ضعیفوي، دا دولت ضعیفه کړی ده، دا دولت ضعیف سي په غ حالت کې خلکو نور خارجي قوتو ته دښمنانو ته موقع پیدا کیږي چې په افغانستان کې مداخله وکړي. په افغانستان کې د دولت داخلي دښمنانو ته هم موقع پیدا کیږي چې د دوی په ضد د دې ځنه هغه وسی استفاده وسی. زما خواهش ده د مشرانو نه داده چې په دې باندې یو جدي تصمیم هغه ونیسي، تجدید نظر وکړي، او یوازې اقتصادي نه ټول حالات سیاسي او اجتماعي د افغانستان باید یو تجدید نظر وسی. په دغه ډول باندې فکر کوم چې دا حالات ډیر خو وسی دي، هغه داسې دنیا خپل تشویشونه څه ده زیاتې تقدیر دومره تشویشونه
ابراسول. بله، ډیره مننه. وروستۍ پوښتنه له تاسو څخه، ځکه چې تاسو دم دوبره وخت وعده کړې وه، هغه دا ده چې چیرته چې د خلکو جیبونه خالی وي هلته خلک ډیر څه اخیستی هم نشي. سوداګر ویل کیږي چې عموما هغلته پانګونه کوي چې بازار شوي، خلک شی اخیستی شي. په دا اوس موږ په افغانستان کې له ډیرو خلکو اورو، له ډیرو دکاندارانو وایي ټوله ورځ تیره کې د پخوا په پرتله ډیر کم څه خرڅولی شي، ځکه چې څوک اخلي نه. دا مسله هم فکر نه کوي چې ډیر رول لري چې پانګوال د طالبانو د غوښتنې ته غسی ځواب ونه وایي چې ملا عبدالغني برادر چې کومه غوښتنه لري.
دا ټول سره تړلي دي طبعا. یو څو موده مخکې وویل شو چې په افغانستان کې قیمتونه راټیټ شوي، یعنی ډیفلیشن راغلی دی، او خلک ورته خوشحاله وو. ښه، په ځینې حالاتو کې د ځینو امتعاو قیمتونه که راټیټ شي خو ښه دی، ولې ډېر خلک خپل مال خرڅوي. د سلو روپۍ مال څه د حاضر دي، پنځوس شپېته روپۍ چې د خرڅ کړي د دې لپاره چې اوس یو بقا وکړي، ژوند یې څه د هغه نصیب نصیب ونه درېږي. نو دغه ډېر مهم ده چې بازار کې څوک قدرت خرید و نه لري، څوک تولید څه ده نه کوي، او قدرت خرید به دا شلو کلو کې نه خو ډېر زیات دا اوسه خارج نه موږ سره کومکونه کېدل. موږ بیا هم خارج کومک ته څه ضرورت لرو، ولې داخل کې هم دې ته ضرورت لرو چې خپل اقتصادي طرح وګرځو، او دا اقتصاد څرخ ګرځول هم په تحصیل کې څه ده تجدید نظر ته غواړي چې باید موږ ښه پوهنتونونه او مسلکي مکتبونه څه ده ولرو، او هم قانوني مسؤلیت د سرمایه ګزار لپاره او د اشخاصو لپاره د افرادو لپاره. داسې نه سي چې وزیر تجارت او چاته اطمینان ورکړي ولې هلته په بازار کې یو بل څوک څه ده ودرېږي، او بیا داسې هغه نه څه ده څه ده څوک پوښتنه وکړي. نو و دغه خبره هم څه ده ستاده قدرت خرید کې سوې ده زمونږ اقتصاد 20 میلیارډ وو دا غتیر کال په ختم کې ست دغه 11.3 میلیارډ تر حرکت اس او په راتلونکي کال کې ممکن په همدغه حالت پاتې شي یعنی صفر به وسیږي او یا هم کېدای شي لدې نه هم کمتر وسی چې دا بین المللي کومکونه نور هم ست کم شي
ډیر زیات مننه کور ودان ډاکټر صاحب انور الحق احادی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ د خبرونه په دوام کې به شاغلیو ننګ او پسرلی را سره وی ننګ صاحب ستاسو نظر سره آیا د افغانستان شرایط د هغو افغانانو لپاره برابر دي چې په بهر کې پنګونی کړی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم تاسو ته درنو اوریدونکو ته او درنه ملما سیام صاحب او عزتمن وزیر صاحب
سلامت.
زما په نظر یو ډیر همه جانبه تحلیل غواړي د افغانستان وضعیت. که موږ ټول تحلیل کې ټول فردي او ټول واقعیتونه رڼا پرې وانه چوو په نیمه واقعیتونو یا نیمه بیانونو باندې مشکل نه حل کیږي. افغانستان کې تاسو چې په مقدمه کې ته وویل چې ملا برادر اخوند ډیره وعده کړې دي ډیر فیصله یو لیست وړاندې کړی دی سهولتونو او تفصیلاتو معافیتونو دا مشوقاتو اما دا داسې دې ته ورته ده لکه یو کور کې چې کلا وي او په دې کلا کې تاسې ډېرې ښایسته کوټې ډیزاین کوي منتها د کلا دروازه قلفه وي او څوک ورتلای نه شي نو دا هغه ته ورته ده. مشکلات شته. زه یو بل اړخ دیم که زه ووایم د دې مسؤلیت او د دې چې قوانین او دغه څه مسائل هغه به بیا وروسته په وغه کېږم منتها که قندهار دغه د هیبت الله ملا اخوند په حکم سره یا فرمان سره دغه وعده راسي بیا د دې په اعتبار ډېر زیات تر دې نه چې مولوی صاحب برادر وایي ځکه که یو تاجر راځي او دی پیږي چې سبا فیصله بدلیږي دلته به دوی وایي چې تعلیم موږ پرېږدو یا به په قطر کې دغسې وعدې کوي یا به په کابل کې کوي ما بل ورځ به ګورې چې هېڅ مکتب هم درک نه لري تعلیم هم درک نه لري یو فرمان به له خندره راسي خلکو به سرمایه ګذاري په تعلیم په برخه کې کړي په میلیونونو ډالرو سرمایه ګذاري شوي ده په تحصیلاتو کې او په تعلیم کې اما د خلکو تاوان ویني تاسې وګورئ نو پوهنتون نیم په نیمه په تاوان روان ده. زه په خپله د پوهنتون تجربه لرم کار پیګم چې ګټه نه کوي او دلیل یې دا ده چې د جنکیو تعلیم بنده یعنې د میلیونونو سرمایه ګذاري په تاوان روانه ده. که په دې برخه کې خو کېدای شي دا خو یو اما هره برخه کېدای شي همداسې شي نو زما په نظر مسؤلیت قوانین ایجادوي یعنې که ته مسؤلیت غواړې ورکې نو ته قوانین باید بیان کړې. درې پدیدې چې دي هغه مهمې دي د قانون دولت د ملتونو دولت او مشروع اقتدار که دا درې موجود شولو تغیرات راځي بدلونونه راځي او خلک امید کوي. اما تاسو خپله پر کوم لحاظ ډېر مثالونه به خلکو ورکړي چې زه اوس زه غواړم زما دنیا چې ده پیسې نه دي زما دنیا چې ده زما بچی دي زما لور ده زما فامیل ده زما مېرمن ده که هغه اوس خوشحاله نه وي پارک ته تلای نه شي تفریح ته تلای نه شي احساس دې کوي چې دی بندي ده حقوقونه محرومه ده او مکتب ته نه شي تللی تعلیم ته نه شي تللی نو دی که زه پیسې ډېرې ولرم او خوشحالي نه وي نو دا پیسې خو په بانکو کې دی دي نو څه فرق به وکړي. زما په نظر قوتونو تحلیل موجود لري د اقتصاد د بیا غوړېدا په ارتباط باندې چې څه کارونه باید وسي او په لویه کچه وسي. دلته که په بیان کې هر څه راشي منتها اقتصاد محوري شعارونه چې کله کله موږ اورو هغه که اقتصاد محوري یو برنامه ده هغه خو پلان شده یو شی ده چې په یو کال کې زه غواړم دومره پیاز تولید کړم دومره کچالو تولید کړم دومره په اصطلاح صادرات ولرم دومره واردات ولرم قیمت د افغانۍ به دومره ساتم په څه شي به ساتم دا ټولې کیسې دي یعنې ډېرې زیاتې کیسې دي چې هغه یعنې برنامه که نه وي دا په شعار باندې نه کېږي چې ویایي اقتصاد محوري اما د ننه صنعتکار سره همکاري دی وي دی مالیاتو نه په تنګ شي تاجر په خورده بوژواز باندې تبدیل شي زمونږ تاجران چې دي دا واړه شوي اس ایم ایز باندې تبدیل شوي دي میډیم اینډ سمال انټرپرایز باندې تبدیل شوي دي هغه د غټو تجارتونو ځکه چې په هغه کې لویه ګټه وه او د لویو ګټو مارجن ډېر راټیټ شوی ده. لکه په پیپسی کې چې ته اوس په 2 سنټه کې 1 سنټ یا 2 سنټه ګټه کوې، دلته تجارت همداسې شوی ده. اما ته که ترکیه وګورې هلته پکې په لویو ګټو کې مارجن د ګټې زیات دی، په ازبکستان، تاجکستان، هندوستان، پاکستان، ایران کې. نو بیا خو سرمایه هغه ځای ته ځي چې چیرته ګټه وي.
ښاغلی پسرلی، ښاغلی ننګ یوه ډېر مهم مسلې ته اشاره وکړه، هغه د اعتبار مسله ده. دوی ویل چې په هغه هېواد کې چې د یو کس په فرمان باندې هر څه تغییرېږي، نو هلته اعتبار طبعا چې نه وي، نو چېرته چې اساسي قانون نه وي، چېرته چې نور قوانین نه وي، نو څنګه یو پانګوال هلته باور وکړي؟ ممکن د دوی په لکه دوی چې ویل ممکن سبا مشر یو فرمان صادر کړي او وایي چې چا دلته پانګونه کړې ده، هغه ټوله ضبط. ستاسو تجربه له نورو هیوادو څنګه ده؟ په ځینو هیوادونو کې خلک ډېره پانګونه کوي، د بیلابیلو هیوادونو خلک ورته هلته پانګونه کوي، لیکن په ځینو کې حتی حکومتونه ورته اسانتیاوې مهیا کوي، لیکن بیا هم پانګوال نه ورځي. دا په څه خاطر ده؟ ولې پانګوال ځینو هیوادونو ته حاضر دي چې لاړ شي او خپلې پانګې یوسي، خو په ځینو کې لکه افغانستان نه حاضرې شي چې پانګونه وکړي؟
ډیر مننه په سر کې تاسو ته، ننګ صاحب ته، ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ننګ صاحب ډیر مهم موضوع ته اشاره وکړه. تاسو وګورئ چې کله یو پانګوال په ځای کې پانګونه کوي، نو دوی خپل یو مارکیټ ریسرچ کوي او تحقیق کوي. اوس افغانستان یوازنی ملک نه دی په نړۍ کې چې خلک باید لاړ شي هلته پانګونه وکړي، یعنی دا مونوپولي نه دی، داسې یو هیواد هم نه دی چې که افغانستان کې پانګونه وکړي ونه کې بل ورته نه پیدا کیږي. دلته شرایط ته خلک ګوري، پانګوال ګوري چې مثلا په کوم ځای کې دی، کاروبار مسؤون دی، دوی کورنۍ مسؤون دی، چېرته سیاسي ثبات ډېر دی، پولیس ثبات ډېر زیات دی، امنیتي ثبات ډېر زیات دی، دغه تر څنګ فردي ازادي ډېره مهمه ده. چېرته زه فردي ازادي لرم، کولای سم چې په خپل خوښه لار سم دفتر ته هر وخت پر چې او تر وخت پر چې ما خوخه کار وکم، څوک مقرروم څوک نه مقرروم، زما په دفتر باندې باید چاپه واره چول سي، زه خپل ازادي ولرم، ما پیسې دې لپاره ګټلې دي چې خپل آرام ژوند ولرم. نو باندې غو دلیل دی چې خلک په مختلفو هیوادونو کې پانګونه کوي. تاسو د مالیاتو د معافیت یادونه وکړه، دوی چې موږ مالیات معاف کړي تر څو پانګوال راشي دلته پانګونه وکړي، دا یو ښه بدیل نشي کېدای. امریکا تر ټولو هیوادونو ډیر زیات مالیه اخلي ولې خلک راځي پانګونه کوي. اروپا کې مالیات ډیر لوړ دي ولې خلک زیاته پانګونه کوي. زما افغانان هم د اوس چې تاسو سره خبرې کوم، زه په خپه په جریان کې يم، په جرمني کې زما افغانان پانګونه کوي، خو مالیات هم ورکوي او کاروبار لري. په کاناډا کې پانګوال شته دي، زمونږ افغانان دي پانګونه کړي دي. په امریکا کې شته دي، په دوبای، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان کې، په دغه هیوادونو کې، قزاقستان غونډه ځای کې زموږ افغانان هلته پانګونه کړي، هلته مالیات ښه اخلي. ولې زموږ افغانان ځان مسؤل بولي، خپل مال مسؤل بولي، خپل فردي ازادي لري. لکه څنګه چې تاسو ول دوی کورنۍ کولی شي چې لار سیزده کړو کې آرام وي، ولې په افغانستان غونډه سیمه کې چې د سیاسي ثبات نشته، تر اوسه پورې حکومت لا سرنوشت نه دی معلوم، دغه تر څنګ د دولت مسؤلیت دا ده چې ځان د اقتصادي نظام تعریف کړي. اقتصادي نظام د افغانستان څه شه دی؟ ماته دوی ځواب کړي. که چیرې موږ اسلامي اقتصادي نظام په افغانستان کې پلي کړو، خو هغه باید ټوله معنا اسلامي وي، او که چیرې مختلط وي هغه هم باید تشریح شي، او که چیرې سرمایه ګذاري وي، سوشیالیستي وي، دا نظام باید منظم او واضح معلوم شي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې زموږ تر اوسه پورې چې دا کوم منل شوی اصول دی، هغه مارکیټ اکانومي دی، د بازار اقتصاد دی، اقتصاد بازار دی، چې په هغه کې رقابت د کیفیت په اساس کیږي او د قیمت په اساس کیږي. اختیار خلک لري، پانګوال پانګونه کوي، خلک اختیار لري چې خپل د خوښې په اندازه هغه وکاروي. ولې په افغانستان کې اوس شرایط مختلف دي، سیستم ګډوډ دی، په دغه یو حالت کې زما خپل افغانان هلته پانګونه نه کوي. همدا اوس افغانان چې هلته پانګونه کړي دي، ما سره په خبرو کې دي چې دوی غواړي خپل پانګې وباسي یا نورو هیوادونو ته ولاړ شي، ویزو ته په تمه دي، پاسپورټونه اخلي، هڅه کوي چې په شکل لاشکالو ځان وباسي تر څو نورو هیوادونو ته لاړ شي هلته پانګونه وکړي. دا سم نه ده چې افغانستان کې د پانګونې شرایط نشته. لکه په معدنونو کې پانګونې ته ضرورت لرو، په ترانسپورت کې ضرورت لرو، په ترانزیت کې ضرورت لرو، په زراعت کې ضرورت لرو، د اوبو بندونو په جوړولو کې ضرورت لرو، د انرژي په برخه کې ضرورت لرو، د ښه حکومتدارۍ یا ای ګورنمنس او یا الکترونیکي حکومتدارۍ په برخه کې موږ پانګونې ته ضرورت لرو، صنعت او تولید په برخه کې ضرورت لرو، اوبه لرو، ځمکه لرو، هوا لرو، ارزانه بشري نیرو لرو، ولې بیا هم خیرات غواړو، ولې بیا هم فقیر یو، هم بیا هم غریب یو؟ داسې نه ده چې دا ستونزه په خلکو کې ده. حکومت خپل مسؤلیت وپېژني، ته ماته شرایط برابر کړه، ځان په رسمیت وپېژنه، نور زه راځمه پانګونه کوم، زه چې چېرته خپل ګټه ګورم ځم هلته. پانګوال همدغسې دی، زه د پانګوال د پانګونې مشاور یم، هره ورځ د په لسګونو خلکو سره ګورم، ناسته پاسته لرم، مجالس ته ځم. دوی وایي چې چېرته زموږ شپه کېږي، هلته زموږ ښه کېږي، هلته زموږ گزاره کېږي، زموږ هلته زه پانګونه کوم. خو یو افغان زه ایران کې هلته پانګونه کوي، ایران کې زورول کېږي، ولې بیا هم هلته پانګونه کړې؟ دا انتهایي هغه مجبوریت ښیي. ولې یو افغان باید لاړ شي په ایران غوندې یو هېواد کې چې پیسې هم ارزښت نه لري هلته پانګونه وکړي او په ټیټه سترګه هم ورته کتل کېږي؟ خو په هېواد کې شرایط مساعد نه دي. په افغانستان په پاکستان غوندې ځای کې زموږ افغانان هلته پانګونې کړې دي، زورول کېږي، ولې بیا هم ځان ټینګ نیولې؟ ځکه د افغانستان په نسبت په پاکستان کې د پانګونې فرصتونه ډېر زیات دي، هلته امکانات ډېر شته دی، زه هلته پانګونه کوي. دا انتهایي مجبوریت دی. ولې نور هېوادونو کې بیا د حکومتونو لخوا حمایه کېږي؟ درسته ده، د مالیاتو معافیت یو اندازه به یو ډېر وړوکی کومک وکړي. زه هم درته وایم چې مالیات ورکوم، ښه ډېر یې ورکوم، خپل حکومت حمایه کوم، افغانستان مې خاوره دی، حمایه کوم، ولې ماته د ژوند کولو او د سا ویستلو شرایط برابر کړئ. زما لور باید مکتب ته ولاړ شي، درس باید ووایي، زما کورنۍ باید په امن کې واوسي. همدا اوس زه درته وایم په قوانینو کې ستونزې شته دي. یو پانګوال سره مې خبرې کوو، د نندارتونونه ترسره کوي، دا د کاروبار نندارتونونه ترسره کوي، د داخلي تولیداتو نندارتونونه ترسره کوي. هغوی سره مې خبرې کوو، مالي وضعیت څنګه دی؟ وایي ټولې حکومتي کړي دي. وایي زه تنها کار کوم چې زه غواړم یو نندارتون په خپل شخصي لګښت په کابل کې ترسره کړم. د صنعت وزارت د نندارتونونو ریاست وایي چې ته نسې کولی، دا د حکومت کار دی. موږ یو د ابو حنیفه په نوم یو نندارتون لرو، هغه ترسره کوو. یو بل یو نندارتون لرو، که چیرې ته غواړي ته به د حکومت نه راشي، اجازه واخلي، په بیډنګ کې ګډون وکړي. دا وایي طرحه زما دی، پیسې زما دی، تانه پیسې نه غواړم، زه دغه نندارتون ترسره کوم، دغه کانفرنس ترسره کوم. وایي نو ته باید راشي، ما اجازه واخلي، په هغه کې درې میاشتې وخت ونیسي، بیا تا داسې کوي. وایي زه ولېږلم وردګو ته، ولېږلم زه، ولېږلم لغمان ته، ولېږلم زه، ولېږلم هلمند ته، ولېږلم چلته کاروبار کم دی او خلک په نندارتونونو کې ګډون نسي کولی. دلته اولویت بند کیږي او اخزای خپل خلکو ته ورکول کیږي. بل خبره تاسو وکم، موږ 3000-5000 د خزینو کاروبار درلود، هغه خلک ټول په لسون سره مخامخ دي، دوی کاروبار له منځه تللی. دا خزینه نسي کولی چې نندارتونونو کې ګډون وکړي، لاړ شي بازار ته، خلکو سره خبرې وکړي، خپل تولیدات ته بازار موندنه وکړي، فابریکې فعال وساتي. هغوی دپاره انسنټیوز یا لومړیتوبونه یا امتیازات په نظر کې نه دي نیول شوی. بل خوا د پوهنتونونو موضوع د انسټیټونو موضوع درته وایم. په پوهنتونونو کې 50% نجونې باید درس وایي. اوس افغانستان کې د شخصي پوهنتون نه پسې چلیږي، په شاګردانو باندې چلیږي مختزي. اوس 80% کچېره نارینه وو، 40% ښځینه پکې وو، 80% د 20% له منځه ولاړ. ښځینه نسي کولی چې درس وایي، هغه
پوهنتون ډېره واضح مثال چې دی پانګونه به څنګه کوي. دغه پخپله ډېره لویه پانګونه وه. ډېره زیاته مننه سلامت صاحب. اوس په ورشو اورېدونکو ته یو دوه درې اورېدونکي به هم واورو، بیا به بېرته تاسې ته راوګرځو. مهرباني کوي آزادي راډیو
قربان سم محترم اسما سروان صاحب، سلام تاسو ته. آزادي راډیو ټول قدرمن اورېدونکو سروان سم محترم، ډېر ښایسته موضوع ټاکلې ده. واقعا لکه میلمنو چې اشاره ورته وکړه، باید که نړیوالې که زموږ افغانان راشي اوس په افغانستان کې پانګونه وکړي. ځکه په تېر حکومت کې محترم سروان صاحب امنیت نه و، ټاکو ټیکو جنګونه و په هر ولایت کې. اوس خو الحمدلله امنیت دی. لکه دا مخکینی ورو چې اشاره ورته وکړه چې مثال زه څنګه ولاړ شم چې په افغانستان کې پانګونه وکړم، ته پلازان په نور نړیوالو باندې په رسمیت وپېژنه. محترم سروان صاحب، زه د افغان په صفت باندې دا ورته وایم چې مثال که حکومت په رسمیت وپېژندل شي، هغه بندیزونه ایسته شي، هغه به خو نور بهرنیان هم دغه تزړه ښه کوي چې افغانستان ته راشي. زه وایم د افغان په صفت باندې په دغه سخت شرایطو کې باید د افغانستان په درد موږ وخورو، ځکه د افغانستان سرمایه په موږ مصرف شوې ده. سروان صاحب، کله دا غمر ملي تجارت راسي وسمج دنه خوشاله زلزلې وسلې غت کوم کنه وکړه د افغانانو سره کور و دان خدای دې نه خاري خو دا وان چې وس مثال دل تراش په افغانستان کې دامن زمينه برابر ده دلته شنی خونی جوړی کې مثال د پومبه او د پاتریکی جوړی کې یو بدادګ کار خلک د افغانستان دغه پر کار بارسوي بل به دا غمر دغه چې د مثال د خبرې د کارمندګر د سخت مشکلات سره د خېج د پاکستان سره مثال د خبرې زملاري بنې چې موږ نیو تر رسیدو پر وخت کې چیرې دی راشه دلته پنګونه وکړي شنی خونی جوړی کې مثال د خبرې دغه شان جوړ کې برابر
ډېر زیاته مننه. بل اوریدونکی لرو، تاسو هم مهرباني وکړئ.
سلام علیکم سروان صاحب، سلام احمد اجلم درزګانه چې دغه ملي تجارت به چې راشي دا خو ملکي باخ شدي به چې دا ولست کار وکړي او دا ساعت ډېر کمزوري سوي دي. سروان صاحب
مهرباني کوي، آزادي رادیو.
السلام علیکم محترم عصمت سروان صاحب، الله دې راول ورور څنګه په خیر
سلامت وسې. مهرباني کوي
اور ابو نظر ته لکه دا تل صاحب عادل صاحب ډیر ښه خبرې وکړلې. زما یو څه پرې اضافه کوم تر دغه پانګونګې باندې موضوع ده. دغه اسمت سروان صاحب ګوره لکه دا ورونه چې ول دي دا خبره بالکل صحیح ده. ګوره دلته امنیت دی اوس مخکې دلته چې به موږ د کندهار د ښار زتللو تر لشکرګا یا ګریشه پورې
ګورې وباشه دا صحیح ده. ما خپلم دا خبر درته وکړه چې طالبان دا خبره کوي، خلګم دا خبره کوي چې امنیت شته، خو زموږ میلمانه وایي چې یوازې امنیت کافی نه دی.
دا مې درته وویل چې اوس د سړک پر یو غاړه او پر بل غاړه باندې د ملکي خلکو ډېر ښه دوکانونه پمپونه جوړ کړي دي، خلکو ته ډېره اسانتیا راغلې ده.
یو بل اوریدونکی باید ډیر منتظر پاته شوی دی، ده ته به نوبت ورکړو. خو لطفا لنډې خبرې وکړئ، مهرباني کوي.
السلام علیکم سروان صاحب، مخکې تاسو سلام کوم.
سلامت اوسې، کور دې ودان. مهرباني راسه اصلي موضوع ته. مهرباني
دا خو موږ ډېره ښه موضوع ټاکلې ده چې د پانګونې په موضوع باندې غږېږو. نو دا زموږ تجارت په پاکستان کې تجارت کوي یا په نورو هېوادو کې؟ نو اوس افغانستان کې شامنیت دی، نو هغه ولي ناراضي خپل پانګونه
نو ولي ناراضي په زور خو نه سي راوستای؟ باید حتما شرایط سم نه دي چې ناراضي.
شرایط سم دي، د امنیت په برخه کې خو دي.
دا شامنیت ته وایي چې سم د ستا لپاره ممکن سم دي، غل لپاره نه وي سم.
نو هغه دې راځي د امنیت خپل وګوري افغانستان کې دی
وګرځي. اوس په ورشو خپل درنو ملمنو ته ننګ صاحب دیوریدونکو تاکید پدیو چې امنیت شته، لاري ازادي دي. په دې اړه قسم تاسو مخکې خبره وکړه، مخکې احادی صاحب هم خبرې وکړې، لیکن بیا هم که لنډ تبصره پې کوي وی کوي، او که زه یو بله بلې زاویې دې موضوع ته وګورم، سید دغه ټول مشکلات هم شته چې تاسو ورته اشاره وکړه. ځینې نورې داسې مسلې هم شته چې انګیزه کېدای شي د پانګوالو لپاره چې وطن ته راشي. مثلا ما له ډېرو واورېدل په دوبۍ کې، په بېلابېلو هېوادونو کې له افغانانو وایي د پیسو ګټلو لارې شته، دلته خلک ډېرې پیسې ګټلی شي، امنیت شته، په هر لحاظ تأمین دي، لیکن هغه خوند چې په وطن کې شته هغه بیا دلته نشته. زه په دې پوه شوم چې د دوی منظور دا دی چې که یو څوک په وطن کې پیسې ولري خلک یې اسې مفته قدر کوي، عزت یې کوي، لیکن په نورو هیوادو کې کته میلیاردار یې که هر شی یو عادي انسان یې، نو انسان د پیسو تر څنګ دغه څه شیان هم غواړي. دا هم په د دې برخه کې یوه انګیزه نسو ګڼلی چې پانګوال که لږ څه شرایط بدل شي په افغانستان کې دوی به خپلې سرمایه افغانستان ته راوړي.
تقریبا یعنی ډېر ناامیده مسئله خو سره یې په یاد نه کې. په افغانستان کې که پوتنسیلونو او ظرفیتونو ته وګورو چې بالفعل په کې موجود دي هغه ډېر زیات دي. یعنی که د دنیا ملکونه موږ وګورو، په دنیا کې اوس د بیرق لرونکي ملکونو تعداد 206 ډېر هېواد ده. اما که د منابعو له لحاظه بیا دا دوباره تحلیل کړو، 50% د نړۍ طبیعي منابع په آسیا کې دي او ډېره برخه بیا په افغانستان کې ده. یعنی متعدده متنوع داسې منابع لري. مثلا تکه عربو تلار سي ریګستان لري او تروشي او بلري دریاب، نو بل شي نه لري. کدا دوی نفت نه وای نو دوی به ګدایي کوله، دوی بل لوګي مرستوي. اما افغانستان کې او بل لمره ملته 50 درجه ده، یا خوند نه شي اخیستلی، بوټي نشته طبیعي. دا افغانستان کې خو ته لیتیوم لري، یورانیم لري، پدمتایت یا دا نادره معدن، دا منابع شته، ځمکه شته، څومره خوندوره، هوا، موسم، ډېر شیان شته. ډېر داسې منابع دي چې په دنیا کې څوک نه لري، لکه دا دي لټیمو شپږ هیوادو کې افغانستان په ټولو کې فوقیت لري. البته چین هم یادیږي، ځکه هغوی خو کار پېښړې ده. خو تر بولیویا او تر ارجنټاین او تر چیلي افغانستان بهتره حالت کې واقع ده. دلته د میلیاردونو ډالرو د سرمایه ګذارۍ گنجایش شته. زما ارزو کو چې مشکل چیرته ده چې تر هغو پورې چې قانوني دولت ایجاد نه شي، دولت د قانون یو دولت تا په دنیا کې لیدلی چې چیرته اساسي قانون موجود نه وي، اعتبارات موجود نه وي، او د نړۍ تر ټولو لویه خطرناکه پراکسي لوبي یا نیابتي لوبي. خو دلته بل ایران سره ډېره لویه لوبه د دنیا روانه ده، له روسیې سره روانه ده، له چین سره روانه ده، چې ټول زما سره په اصطلاح سرحدات لري. بل چې رسمیت نه وي، ته ما په رسمیت په دنیا کې نه پېژنې. نو دا خو دولتونه پیږي چې دا متزلزله حالت دی، ته په اصطلاح د شکننده دولتونه وایي. نو د شکننده دولتو کې خلک مشکله ده چې زړه ښه کړي. ایو د ایمان خبره او د دې کومنګ اوس خلکو ته وایي چې د ایمان له مخې، د وطن د مینې له مخې دلته خوند ډېر ښه ده، دلته میله ځایونه ډېر دي. دا هم صحیح ده، اما که میله ځای ته د فامیل ورتګونه سي کړلی نو خوند به پچش کړي، چې مثلا ډېر مسلې دي اوس. ښه صحیح ده، ډېر ښه امنیت ده، اما مسؤلیت نشته پکې. امنیت شته، امنیت او مسؤلیت ډېر فرق لري. او بل امنیت ښه ده، اما ثبات متزلزله، ځکه ګونګ ده، مبهم ده. نو په دې حالاتو کې بیا ته یو څوک چې پیسې چې ده ډارن شي، ده سرمایه ډارن شي، ده هغه هغه ځای ته نه ځي چې هلته ویره پکې وجود ولري. احتمالات پکې د ویرې وجود کول لري، هم هلته پانګه نه ځي. موږ په دنیا کې ډېر ملکونه لرو چې دوی ډېر مشوقات ایجاد کړي دي. اسلامي ملکونو کې که زه درته ویم، دغه مثال بلې چندان خوندور نه وي، په پاکستان کې د هیرا منډۍ د مفتي محمود دغه کورنۍ جوړه کړې ده. ویلې چې دا دلته یو ځای باید نور کچھ خلک د نارې دنیا نه کراځي، نو دلته یو څوک به دموکراسي مزایدي نه وي، خو یو ځای وي. هلته په اماراتو کې دوبۍ ورته جوړه شوې، په مالیزیا کې، اندونیزیا کې، دا ټول دنیا کې ځینې داسې حالتونه هم شته. په امریکا کې هم شته، امریکا خو هم ډېر محافظه کار وطن ده، اما لاس ویګاس او ځینې داسې ځایونه دي پکې چې هغلته ازادي شته، قمارخانې شته، پکې نور په امریکا کې ازادي نه شته ډېرې، هغه مونږ چې فکر کوو لکه په اروپا کې. نو زما ارز ده چې د پیسو لپاره خلک ډېر زیات مشوقات کوي. دا اوس چې کوم مشوقات ترکیه کوي، مونږ ته د مالدارۍ او زراعت په برخه کې هغه ډېر قوي ګټور شیان دي، یا مثلا د تعمیراتو او زیربناو په برخه کې، یا مثلا دا اوس چې تاجکستان او ترکمنستان کوم مشوقات اعلان کړي دي، دا درګر د خلک له ترکیه نه افغانان لاړو په میلیونونو ډالرو سره، دوی لاړو یا دې خواته دي، یا مثلا داسې ملکو ته دي چې هلته پیسې پکې ښه چلیږي. افغانستان له ډېرو لحاظونو نه فکر او باید د ډېر زیات سرمایه ګذاري گنجایش لري، اما بحث دا ده چې هغه بازدارنده عوامل، هغه عوامل چې تا ماتونکی ته پکې ښکارېږي، او مشر کشر معلوم نه وي. مشر کشر خو په قانون باندې معلومیږي، په صلاحیتونو باندې معلومیږي. ما درته وویل چې زه ډېر په هغه وخت موږ تاجر او دا نور خلک ډېر امیدواري وو چې دوی اطمینان حاصل کړي چې دا سیستم په قوانینو باندې مبني ده، او زه خطر نه لرم، سبا که تاوان راشي نما جبیره کیږي. داسې نه چې یو سړی نن سیاسي معاون د صدر اعظم، بل ورځ وزیر د مهاجرین وسی، او یو بل معاون دی اقتصادي، سبا یې ولیږي کار و مر اجتماعي وزارت، یا یې ولیږي والی کې په یو ځای کې، بیا به ته ورته یې چې دلته خو تاسې وعدې کړې وې، نو د کوم قانون په مخې، د کوم اصولو له مخې ما ته اوس څنګه وکم؟ دا یعنی کوم قانون شته چې دا تاسې چې دا مشوقات اعلان کړي دي چې هغه بیا ما ته ترلاسه کړی؟ زه د طالبانو د کابل کې چې ځینې مشران وینم، د دوی اقدامات دلته کارونه ډېر د زړسوي نه کېږي. یعنی دوی اقدام کوي دي، او دولت غوندې کوشش کوي چې وښي، اما شاید بېچارګیانې هم ډېرې زیاتې وي. نو دا که دوی سره یوه خوله نه کړي، نو تاجر چې د ما درته ویل هغه ډارن شی ده. 200 میلیارده ډالره خپله دا تقریبا درې میاشتې مخکې ما د وزیر د تجارت د طالبانو نه واورېدل، نورالدین عزیزي درته یادوم، دا خو دا کنفرانس کې و، په هغه کې وغږېد چې دومره سرمایه فرار شوې ده له افغانستان نه وتلې. د کرزي صاحب په وخت کې ووتله، د اشرف غني په وخت کې ووتله، خال ته امریکا هم وه فیصله یو نیم سل ملکونه مو دنیا هم وه اته څلوېښت نظامي هېوادونه مو سرمایه فرار کوو تیږې دوه دلیل عمده وو یو تدارکات ترارګه راغلو منحصر شو ختم شو په مخ څوک نه تلو بلې د تحریمونو لست له مرکز نه اعلان کړو چې دا ممنوع الخروج ده دا تاجر دا غلطي کړې ده هغه دا کړې ده دلته فساد کوی په دې شهرک کې دا فساد ده په دې صنعتي پارک کې دا فساد ده دا یې چې کله را شروع کړو خلکو سرمایه ایستل شروع کړو او په ډېر مضاعفه توګه له 2018 نه تر 2020 پورې په دې کلونو کې د 500 میلیاردو نه ډېره افغانۍ وتلې ده منبع یې ډېره ده یعنی منابع تاسې د دې لپاره وال سټریټ جورنال راپور پرې ورکړی ده په دې باندې بانک جهاني راپور ورکړی ده منګا ایشین ډیولپمنټ بانک کلنۍ راپور انول ریپورت ورکوي په هغه کې مال وستي د خیر د دې منابع ډېرې زیاتې دي د افغانستان دولت په خپل سیستم کې مخکې هدي صاحب یو ټکو ته اشاره وکړه چې جی ڈی پی د عامه جی ڈی پی یو سلو شل یو سلو دوویس میلیارد ډالرو نه په افغانستان کې دا اوساویا یا پنځاویا یا شپېته تراکوز شوي خنیم په نیمه اما رسمي جی ڈی پی چې و د افغانستان هغه تر 20 میلیارد ډالر رسیدلی و اما اوس په 12 نیم یا 12 یا 12 کې چلیږي باوجود دې چې رشوت مثال دوی وایي موږ ختم کړی دی ډېر تفصیلات یې راوځي دي دا اوس ګمرکي تعرفو پیسې کې هغه مشارکات چې سړی ګوري ډېر نایاب دي د وارداتو په حق له چې خوراکي مواد دلته پریمانه موجود سي په برې باندې په چای باندې په غوړو باندې په وړو باندې په دې باندې تعرفې 200% 300% حتی کمی شوي دي خو چې غذایی مواد په بازار کې کم نسی اما درې ټکي بیا تکرار نه وایم دولت کې قانون چې تر څو پرې دولت القانون په عربي کې ورته وایي سټیټ اف لا کدا ایجاد نسی او نیشن سټیټ تر څو پرې چې د ملتونو دولت ایجاد نسی او ساورن سټیټ اقتدار مشروع دا ټول دلته دولت اوس طالبان اډمنستریشن لري کنټرول لري امنیت لري ادارې چلیږي دوی ډامیننسي ده دوی غلبه ده یعنی دوی سيطره لري اما په دولت باندې تبدیل شوی نه دي په دولت کې تبدیل شي بیا دا ټول مشارکات کدو اعلان کی دلته په اصلاح او منابع باندې بيخي چور جوسي یعنی دومره گنجائش نه دي چې
ډیره مننه سلامات اوسې کور ودان پسرلی صاحب سید چې افغانستان خام مواد لري لکه ننګ صاحب چې ورته اشاره وکړه لیکن د پانګونې لپاره علاوه په نور مسایلو چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه څو نور شان ډېر ضروري دي چې نه پېژم تر څه حده پورې ډېر ضروري دي یو د انرژي موضوع ده او بل د ترانسپورت او لارو موضوع او بازار موضوع دا درې څومره ډېر رول لري
ډېر مننه زه د یو پانګوال په توګه نن غواړم در سره خبرې وکم دا یو احساسات دی افغانستان مې خاوره دی افغانستان مې عزت دی په افغانانو باندې مین یم افغانستان کې پاتې سوایم هلته مې زده کړې کړې دي په دې خوشاله کېږم چې وطن مې پرمختګ وکړي او هڅه کوم چې په افغانستان کې پانګونه وکم او زما په شمول ډېری خلک په افغانستان کې چې غواړي پانګونه وکړي د احتیاط نه کار اخلي دوی اوس ګوري چې افغانستان اوزا کوم خواته ځي مارکیټ کوم خواته ځي چې دا ثبات رامنځته کیږي نه رامنځته کیږي دا خلک پاتې کیږي دوی بل نور خلک راځي چې بیا موږ وګورو امکانات وګورو کچري خوشبيني زیاته سي بیا موږ لاړ سوال د پانګونه وکړو نو دیو پانګوال پتوګه لمړی دا چې ثبات موږ ډیر زیات مهم دی او یو مشروع حکومت مهم ده دغه تر څنګ د کتاس شول دغه د ترانسپورت انرژي دا هغه موارد دي چې ضرورت دی او د پانګونې یو فرصت دی د خپل فرصتونه دي زما افغانان ستدي چې غواړي لاړ شي افغانستان په انرژي کې پانګونه وکړي انرژي تولید کې انرژي په پرایویټ کې او
کوم یو خدای چې په خپل تولید کې او په دې برخه کې پانګونه وکړي
ترانسپورت برخه کې ترانسپورتي ستونزې موږ په افغانستان کې لرو په دې شاکه ولی په دا برخه کې موږ پانګونې ته ضرورت لرو د ترانزیت په برخه کې موږ پانګونې ته ضرورت لرو اوس راځو د افغانستان داخلي قوانين د ګاونډیو هیوادونو د قوانینو سره څومره یې تحفظیری لري څومره همخواني لري څومره زموږ سیاسي اړیکې دغه هیوادونو سره مناسب دي چې کله زما یو جنس د اروپا نه حرکت کوي تر افغانستان افغانستان بیا زی تاجکستان ته دا د ټی آی آر د سیستم یا د تیر سیستم دلاره څومره د افغانستان داخلي او زو قوانين د تیر یا ټی آی آر منی چې کوم جنس افغانستان ته راځي امغه مهرولات باید وي او نور هیوادونو د ترانزیت سي دغه برخه کې موږ کار ته ضرورت لرو او زموږ قوانین داخلي قوانین او اصول چې دي پخوا په دې باندې کار یو اندازه سوی باید د نړۍ د قوانینو سره همخواني رامنځته کړي پیدا کړي موږ یو همغږیتوب باید پیدا کړو بل خوانه دا د زموږ اتشي سوداګریز اتشي په نورو هیوادونو کې دي چې هلته باید لابیګري واوسي پانګوالو سره باید خبرې وشي دا تر اوسه پورې په اکثرو هیوادونو کې زموږ سفارتونه معلوم نه دي او که معلوم دي فعالیتونه په ټپه ولاړ دي دا د افغانستان د اوسنۍ داخلي سیستم چې باید پانګونه پکې وسی دا یو منظم سیستم ته ضرورت لري هغه منظم سیستم اوس ګډوډ شوی بدبختانه یو د احساساتو موضوع دی او بزنس په احساساتو باندې نه کیږي زه وایم چې په وطن مین یم زه راځم خو وطن باندې مین یم زه وایم چې بل ځای کې مې کاروبار دی وطن ته یو اندازه پیسې لیږم خپل خیرات لیږم هر څه چې وي هغه د سوشل کارپوریټ ریسپانسبلټی چې ورته وایي او یا د یو کاروبار هغه ټولنیز او یا مانوی مسئولیت هغه د خپل خلکو سره باید مرسته وکړي زه نه غواړم چې د کال یو څنډه د پیسې د قربانۍ پیسې د خیرات پیسې او شاو افغانستان ته ولګم خلکو سره مرسته وکم ولې د لپاره چې په افغانستان کې زه خپل لارسم هغه جنجال کې ځان را گیر کم دا مناسب نه دی ماته اوس شرایط برابر نه دي تاسو د امنیت خبر اوکړه موږ دوه رقم امنیت لرو یو فزیکی امنیت لرو بل مانوی امنیت لرو فزیکی امنیت تاسو په دزو نه ولې مانوی امنیت فکر سمره آرام دی شپه د سمره آرام خوب کوي ته دې ته سمره آماده یې چې 15 کال وروسته چې دغه تا یو لک ډالر پانګونه کړي 15 کال وروسته دغه پانګونه به 2 لک کېږي 2.5 لک کېږي او داستا کاروبار او بزنس به پراخ کېږي آیا ته دا باور لرې چې 15 کال پورې به ستاسو بزنس په مارکیټ کې پاتې کېږي کاروبار خدای ستاسو چې نن ته 15 ډالر راچوي ته 15 کال وروسته د 10 ډالر توقع کوي ته د پیشرفت توقع کوي ته د ګروت توقع کوي آیا دا امکان په افغانستان کې شته دی دغه ثبات په افغانستان کې راستای سو ته چیرې وی او زه دا وګورم د یو پانګوال په توګه چې په افغانستان کې زما امنیت شته دی زما ژوند کې یالته زما اندالته دی زه زمالته پانګونه کوم زه سولې ونه نه چې بل نورې وادونه کې پانګونه کوم اولته نه په جغرافیه پېږم نه په فرهنګ پېږم نه په ژبه پېږم او نه مالته قدر شته دی خپل وطن مې دی خپل خاوره مې دی په هر لښت باندې خبر يم د هر جغرافیه نه خبر يم خپل ته لغمان دره په ټوله نړۍ کې نه ورکوم چالته زه مو وګورم اسمان ګورم خلک ګورم خپل وضع ګورم زه د افغان په توګه دېګم چې کله خپل خلک وګورم چې فقیر دي بیچاره دي غریب دي پیسې نه لري امکانات نه لري بیکار او بیروزګار دي زه په دې پېګم چې موږ مادونه لرو زه خیر لرو او بول لرو زمکه لرو جغرافیه لرو زراعت لرو هر څه لرو په دې پېګم در دېګم په دې باندې ولې په دې هم پېګم چې سره به اتفاق یو سره په یو ډغه نه ټولېګو یو بل د وجود پر سل قوم باندې او بلټو ماته ته جمهوریتي وایي زه د اماراتي وایم ته په دې مونږ ما وایي چې د خوانه جمهوریتي ما از په دې نوم تاسو لګیام چې مارتی سره فکر نه جوړیږي دغه تصاعد او دغه نفاق را مې سسوي دی یو بل باندې د کوفر ټراپی لګو یو بل باندې سوند جوړو او بس هم دغه ساده ګډوله روانه ده دا تاسو سوشل میډیا وګورئ کوم وضعیت کې زموږ سره خلکو سره کاروباري فکر بېخینه مازه تللای ټول تعصبي فکرونه جنگي فکرونه سیاسي فکرونه تر یو سوي دي بدبختانه دا ټول معنا کې باید بدل شي
ډېر مننه سلامت او سېکور ودان بیا هم اوریدونکو ته وخت ورکو خو ډېر لاند وخت لطفا لاندې خبري وکړي چې ملمانه هم جواب درکړي شي مهرباني کوي
السلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني
افغان د ننګرهار نه د تجارت ورونه دا ډېر ښه خبرې کوي په افغانستان کې چې دی یو سرمایدار سړی چې کور نه وځي 15,000 خلک خپو پورې نکل نخلي ورته څوک چې موږ وړه نه لرو څوک ډوډۍ نه لرو څوک دا نه لرو څوک هغه نه لرو پوه شي خلک هغه بیچاره کور نه نشي وتلی د غاجي ګلمراد په نوم باندې په ننګرهار کې دا نه تجار دی هغه چې بیچاره کلمون سزي شپاړه ځانې باډي ګاټان ورپسې څوک ښځې ورپسې لامنې نیسي څوک پټوی نیسي څوک یو شی نیسي څوک بل شی نیسي چې موږ ته اوړه نه لرو دا نه لرو هغه نه لرو پوه شي او بل دا وایي په رسمیاتو پېژندل چې د دوی کوم کار سم دی مکتب نشته پوهنتون نشته معلولینو ته حقوق نشته هېڅ شی هم نشته تجاران ورونو باندې غه کومه چې د دوی دغه برابر نه ده شرایط برابر نه ده هېڅ راتلل په کل نه ده پوه شي
خوشاله وته یو بل اوریدونکی هم لرو ځان راوپېژنه لاندې خبرې
وکړي السلام علیکم چې په خیر د زابل ولایت شازیل ولسوالۍ سروان ستا او من منوتنی کې هله
سلام
علیکم
کور دې ودان
یو خو زیره ورکوم چې الحمدلله په شاجو کې 50 سانتیمتر واور ول ودا وسموري دا یو د خوشي خبر ده او را به سو موضوع ته وخت څنګه د افغانستان څنګه وران افغانستان ته پانګې راځي دا ورو ورو سمیږي کال پر کال میاشت پر میاشت زیاتیږي خلک تجربه کوي دلته خلک اسوده دي نو هغه هم د نورو خلکو ته سي وګوري هغه هم د دې نیت کوي چې راشي او زما د محترم میلمانه څخه دا پوښتنه ده چې آیا خارجان په افغانستان کې پانګونه کوي افغانان دغونه ډېر نه کوي آیا افغانان بې زړه دي او دغه دلاوره ډېر د خارجان
ډېره زیاته مننه کورودن ننګ صاحب څنګه دا خبره رښتیا ده چې خارجیان ډېره پانګونه کوي او افغانان یې نه کوي؟
د پانګونې میزان یو مشکل دا ده چې دولت اطلاعات ډېر کم شریک کوي، اما ډېر جوازونه چې موږ وګورو هغه د افغانانو دي. جوازونه مثلا د څوارلس سوه دوم کال دا کال نه دا چې دریم ده په هغه کې تقریبا ولس جوازه کا شپاړس دا ما ولیدل چې دا خارجي دي بخصوص په معدنو کې، او نور جوازونه تقریبا داسې په حدود دي دوه سوه تر درې سوه جوازونه دا د افغانانو نوي جوازونه ورکړل شوي دي، یعنی دا نوي پانګونه که دلته خو لایسنس والا یا جواز والا خلک ډېر دي سهمونه ډېر اخیستل کېږي، مگر مارجن د ګټې بیا هم په دې باندې تاکید کوم چې کدا مناسبه نشي او بازار مصرفي نشي. اوس بازار چې ده انکماشي حالت لري، یعنی طرفجوي مام جیب ته کلب را چولی ده ټولو خلکو ور چولی ده. بل دلیل دا ده د دې کلب را چولو تر څنګ چې قوت کې خرید د افرادو کم ده. مثلا مونږ ته د اوس د دبلیو ایف پی پر راپور کې او دفاع او اوچا پر راپور کې راغلی دی چې افغانستان نفوس چې ده هغه شپږ څلوېښت میلیونو ته رسېدلی دی، او په دې کې اتهویشت نیم میلیونه چې دي هغه وږي دي. نو تاسې ښه په دې وږو باندې خو اقتصاد نه جوړېږي، اقتصاد په مصرف جوړېږي. یعنی لکه پخوا چې به وو اوس ډېر سکتورونه بند دي، اوس تازه تازه یې د زیربنا سکتور ته دا سخت کال اجازه ورکړه. ښه دوه کاله بند وو اما یو میلیون انسانان بېکاره شوي وو پکې لا ډېر هغه انجینران لاړو دو څوک چې ویلي چې ولا دا خو تر اخره به همداسې بند پاتې نو زه توکل په خدای دا وطن پرېږده. څومره ډېر خلک قیمتي خلک له دې وطنه وړوکې بهانه باندې وتل شوي دي، یعنی دا خو د نړیوال تحریمونو په لاس کې نه وو. اما د دې دپاره چې ودرې سیاست باندې موږ غور کوو پالیسیو باندې کار کوو داسې زه ډېرې ساحې در خوایسم چې د پالیسیو په سبب باندې هلته تاوان راغلی ده. د معرف او د تعلیم او تربیې دا مې درته وویل چې په دې کې راکمه شوې ده. خلکو پارکونه جوړ کړي دي، مثلا زه په خپله د مولده افغانستان ستراتیژي چې جوړېدله زه پکې د تدوین برخه کې مې کار کوو. بامیانو بند امیر او دې منطقو ته چې سیاحتي دي تر یو نیم سل میلیون ډالره داخلي د افغانانو پانګونه کېدله، هوټلې جوړولې، تفریحي شیان یې جوړولو، دغه کیبل کار او دې ته ورته شیان چې لی خوا ګازونه او دا شیان وي. اما اوس هغه پانګونه مکمله، یعنی په میلیون باندې دیوم څوک پلته په سرمایه گذاری کې نه یې موجود. زادی دلته یو پارک جوړ کړو اوس پکې ورته ډېره قراري ده پکې، یعنی د میلیونونو روپو سرمایه گذاري ده. د پانتونونو پیسې کې هم داسې ده، یعنی ډېر لوی لوی مسلې شوي دي. اما اوس برخې تقریبا یعنی دوی په یو رکودي حالت کې دي، یعنی د ګټې په حالت کې نه دي. دوی وایي کتنا بس هم ډېره ده. نو زما په نظر دولت گنجایش ډېر لري، امارت اسلامي نیت یې ښه ده، اما دا نیت دا باید په پریکټیس باندې په عمل باندې او په برنامې د عمل باندې دا باید په اکشن پلان باندې دوی تبدیل کړي. نو اقتصاد محوري دوی په شعار کې ورکوي، د دې لپاره باید میکانیزمونه، قوانین، مشوقات اعلان کړي. بالکل به خارجي مراسي او داخلي بم بیا راځي.
الا تاسو ټولو درنو ملمنو، آصف ننګ د افغانستان د اقتصادي څېړنو مرکز مشر، د سوداګرۍ او پانګونې خونې پخوانی ویاند او د پانګونې مشاور سیام الدین پسرلی او همدارس د خبرونې په لومړۍ برخه کې ډاکټر انوار الحق احدی را سره ول هغې هم مننه او د تاسو اوریدونکو هم منندوی.
ملم دیتا ہجران دیا